بين علماء فداشان إياس كبين وبيك صلح واقعي همن اللد بيك صلح واقعي تضابكشان وصلح
تشكر جناب مولوي سيد
سلامت سيد دير زيادة مننا مولوی صاحب کوربدان د لشغل مولوی صاحب عبد الظاهر حقانی او مولوی صاحب کبیر شاه او عبدالرس مولوی صاحب رحم الدین زبوری څخه مننه چې پرې خبرونه کې ګډون وکړ. د ازلی رادیو خبرونه دوام لري. ل خبرونو وروسته بیا هم ترشناس ملاندې پروگرام لرو په یو بل موضوع خبرې کو. خو اوس ته خبرونو وخت دی. لمړی د افغانستان خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر یو ځل بیا د ملیشي جوړونې له طرحې سره کلک مخالفت وښود. د افغانستان پخوانی ولسمشر ویلي هغه وخت به افغانان په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو له حضور سره موافق وي چې ملي ګټې خوندي پاتې وي، او د ملي امنیت ریاست وایي د حقاني شبکې پورې تړلې یوه لس کسیزه ډلې په کندهار کې نیولې ده. پوره خبرونه. افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا د ملیشي جوړونې له طرحې سره کلک مخالفت ښودلی دی. د جمهور رئیس اشرف غنی ویاند سید ظفر هاشمي نن خبریالانو ته وویل چې افغان ولسمشر تېره ورځ په کندوز کې له عامو خلکو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په کندوز او یا بل هر ولایت کې د ملیشي جوړونې پر خلاف دی.
رئیس جمهور افغانستان 100% مخالفه.
ښاغلی هاشمی وی د افغانستان جمهور رئیس سل په سلو کې په افغانستان کې په کندوز او یا نور ولایتونو کې د ملیشي جوړونې له طرحې، مفکورې او پالیسۍ سره مخالف دی. ښاغلی هاشمی همداراز ویل چې په کندوز کې به پوځي عملیات تر هغو دوام کوي چې کندوز او نور شمال ختیځ ولایتونه د وسلوالو مخالفینو له وجوده نه وي پاک شوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی هغه وخت به افغانان په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د حضور له دوام سره موافق وي چې ملي ګټې خوندي پاتې وي. د پخوانی جمهور رئیس کرزی دفتر نن په یو بیان کې د ښاغلي کرزی له قوله لیکلي چې که د امریکایي پوځیانو حضور په افغانستان کې د سولې او امنیت د راتلو لامل نشي نو دا حضور به په بله معنا وي. په دې بیان کې ښاغلي کرزی هم د رز کابل واشنگتن امنیتي تړون په اړه ویلي چې د دغه تړون له لاسلیک وروسته له بده مرغه ناامنۍ لا پسې زیاتې شوې. د کابل کندهار په لوی لار کې له یوې اونۍ راهیسې د مسافرینو تګ راتګ له ستونزو سره مخ دی. یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو استازي او مسافرین وایي چې د کابل کندهار په لوی لار د سالار، هفت آسیاب، ششګاو او ځینو نورو سیمو کې وخت ناوخته وسلوال مخالفین راوځي او د موټرو د تګ راتګ مخه نیسي. د یو ترانسپورتي شرکت استازي احمدالله په دې اړه وویل
دوه درې ځله لکه سالار او افتاسیا او ششګه او په دغه علاقه کې مخالفین د دولت ریي او هغو ته اجازه نه ورکوي. کله چې بیا مخته ورسي هلته بیا بعضې وسته پوستي او دغه اجازه نه ورکوي. نو دسپاري ډېر په بد حالات کې قرار لري.
امنیتي چارواکو د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د مخالفینو د راوتلو او د لارې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقاني شبکې پورې تړلې یوه ډله یې په کندهار کې نیولې ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه راغلي دا لس کسیزه ډله د کندهار ښار په اړونده سیمه کې د یو لړ خاصو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. د خبر پاڼې له مخې د دې لس کسیزې ډلې مشر رحمت الله منلی چې په کندهار کې تروریستي فعالیتونه کول. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته فریبا ظاهر دراوروي.
ترکی چارواکي وایي یو کښتۍ چې ګمان کېږي کډوال پکښې سپارو د ترکیې په سواحلو کې ډوبه سوې چې دولس سپرلي یې ډوب او 15 نور ژغورل سوي دي. د چارواکو په خبره دغه کښتۍ نن د ترکیې له ایوالیک ښار څخه د یونان د لسپوس جزیرې په لور روانه وه. تر اوسه د دغو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. د یونان ساحلي ساتونکو راپور ورکړی چې څلور تنه کډوال چې درې یې ماشومان دي په یوه جلا پیښه کې نن سهار وختي د اژه په سمندرګي کې مړه سوي دي. روان کال څه باندې 3000 کډوال چې ډېری یې د افغانستان، سوریې او افریقا وګړي وه اروپا ته د رسېدو په لاره کې مړه سوي دي. په یو بل خبر کې راغلی هغه کډوال چې په اروپا کې د پناه غوښتنې په لټه کې دي د کروشیا او سلووینیا ترمنځ پولو ته رسېدلی دی. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې هنګري تېره شپه له کروشیا سره خپل سرحد وتاړه. د سلووینیا پولیسو نن ویلي چې د کډوالو ډک یو بس د دوی سرحد ته ورسېد او رجستر سوه. که څه هم سلووینیا له کروشیا سره خپل د اورګاډي لیکه بنده کړې تر څو په دې توګه له بالکان هېوادونو څخه لوېدیځ اروپا ته د خلکو تګ راتګ تر یو حده ورو کړي. هنګري د خپل سرحد د تړلو پرېکړه څو ساعته وروسته له هغه وکړه چې اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې له ترکیې سره مالي مرسته کوي تر څو د سوریې له شخړو څخه د وتونکو کډوالو شمېر کم کړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا نن پر دې پلان انتقاد وکړ او هغه په ترکیه کې د کډوالو د ساتلو یو هڅه بلل ده. دغه سازمان پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې اروپا ته د رسیدو لپاره کډوالو ته خوندي او قانوني لارې وښيي. سلووینیا او کروشیا پرون ویل وو تر هغو چې اتریش او جرمني د کډوالو منلو ته دوام ورکوي نو دوی به هم د کډوالو د تګ راتک پر مخ خپل سرحدونه خلاص پرېږدي. په ایران کې د شیعه مذهب په یو جماعت کې د ډزو له کبله دوه تنه وژل سوي دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا وایي په دې پیښه کې پرون د خوزستان ولایت په د سفور شارګوټي کې په شیعه عبادت کوونکو برید وسو. په برید کې دوه تنه ټپیان سوي هم دي. ظاهرا وسله والو کسانو له یوه موټر څخه داسې مهال پر عبادت کوونکو ډزې وکړې چې هغوی د عاشورا مراسم لمانځل. خوزستان د ایران په جنوب کې موقعیت لري او تر ډېره عرب نژادې سني اقلیتونه پکښې ډېره دي. په وروستیو کلونو کې په دغه سیمه کې څو ځلې فرقهیي شخړې سوي دي. دغه راز د اکتوبر په شپاړسمه یعنې پرون په سعودي عربستان کې هم د عاشورا د لمانځلو پر مهال په سني میشتو سیمو کې پر شیعه عبادت کوونکو برید سوی او پنځه تنه پکښې ووژل سوه. یوې توندلارې سني ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی و. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسله به له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي دا وس لري چې اټومي وسلې ولېږدوي او دا د ملګرو ملتونو له بندیز څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په لسمه د منځني واټن یو توغندی چې د اټومي وسلې د انتقال وس لري وازمایه. بلخوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمایر نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر وکړ تر څو په ایران ټینګار وکړي چې د جولای میاشتې د اټومي تړون له مخې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران لس کلن تړون ایران اړباسي چې اټومي پروګرام یې په سلو ییزو اهدافو کې پاتې سي او له دغه هېواده غواړي چې دا ډاډه کړي چې د وسلو د جوړېدو هڅه نه کوي او د نورو اهدافو تر څنګ به د ملګرو ملتونو څارونکي کولی سي په ایران کې د حساسو سیمو نظارت وکړي. شتاینمایر ویل اوس د بندیزونو د لرې کېدو د موافقې په بدل کې د ایران نوبتی چې د تړون مادې عملي کړي. دغه راستمه د شتاینمایر پر ایران فشار راوړي چې د سوریې د اوږدمهالې جګړې لپاره سوله ییز حل لار ومومي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد تر ټولو مهم متحدین دي. عراقي ځواکونو د شیعه وسوالو په مرسته د اسلامي دولت له ډلې د بغداد په شمال کې تېره ورځ د تیلو یوه تصفیه خانه ونیوله. د عراق پوځي چارواکي وایي د دغه هېواد امنیتي ځواکونو د بیجي د تیلو له تصفیه خانې د داعش ځواکونه وویستل. او یوه لوړپوړي چینایي جنرال ویلي د چین په جنوبي اوبو کې د دغه هېواد لخوا جوړ سوي مصنوعي ټاپوګان د سیمه ییز ترانسپورټ سره د مرستې هدف لري او په سیمه کې به د کښتۍ چلونې ازادي زیانمنه نه کړي. جنرال فان چانګلانګ نن په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دغو ټاپوګانو سره به موږ وتوانېږو د عامو خلکو لپاره لا ښه خدمات وړاندې کړو تر څو د چین په جنوبي اوبو کې د کښتۍ چلونې او تولیداتو سره مرسته وسي. د امریکا امیر البحر ګاري رافټ د امریکا امیر البحر ګاري رافټ په همدې کنفرانس کې تر فن وروسته په خبرو کې د همدې ټاپوګانو پر جوړولو انتقاد وکړ او وی ویل دا به د شک د لا ډېرېدو تر څنګ ناسمې محاسبې رامنځته کړي. چین د دغو ټاپوګانو په جوړولو سره بندرونه، فضایي حریم او نور خدمات ډېر کړي او ورسره اندېښنې هم راپورته سوي دي. متحده ایالات او نور هیوادونه وایي دا کار کولی سي په سیمه کې پوځي فعالیتونه ډېر او بې ثباتۍ رامنځته کړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د کابل اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25.12. په کندهار کې به اسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.12. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 6.14. په هرات کې به اسمان ورځ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 6.9. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 2.13 ده، اسمان شین اټکل سوی دی. په غزنی او ګردیز ښارونو کې هم اسمان شین دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 25.9 او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 25.8 ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. با
عرض سلام دوباره. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. قرار شد 9800 سرباز آمریکایی تا پایان سال 2016 در افغانستان بمانند و سپس واشنگتن شمار سربازانش را در افغانستان به 5500 سرباز کاهش می‌دهد. این تصمیم را درست پیش رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اعلام کرد. پیش از این قرار بود تا پایان سال آینده تنها 1000 سرباز آمریکایی برای حفظ امنیت سفارت این کشور در کابل بمانند و دیگر همه از افغانستان بیرون شوند. اما ظاهراً افزایش توانایی‌های طالبان به خصوص پس از سقوط شهر کندز، متحدان بین‌المللی افغانستان را وادار ساخت که این کشور را در این مقطع زمانی تنها نگذارند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نیز از این تصمیم رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد و گفت برلین نیز درباره تقسیم اوقات خروج سربازان کشورش از افغانستان بازنگری خواهد کرد. کارشناسان با تمدید ماموریت نظامیان بین‌المللی در افغانستان از چند نگاه می‌نگرند. جیمز دابن نماینده پیشین واشنگتن برای افغانستان گفته است که 9800 سرباز برای حفظ ثبات در افغانستان کافی است. اما آنتونی کورتسمن عضو مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در آمریکا می‌گوید این تعداد سرباز توان پیشبرد جنگ را در افغانستان نخواهند داشت. ایالات متحده آمریکا از سال 2001 تا به حال نزدیک به 60 میلیارد دلار را بالای نیروهای امنیتی افغانستان مصرف کرده. حالا سوال اینجاست که جامعه جهانی با مصرف این در پول و زمان چرا نتوانستند به نیروهای امنیتی افغان این توانایی را ببخشند که امنیت کشورشان را به تنهایی حفظ کنند؟
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان درته وویل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنجشنبه په ورځ له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو پلان بدل کړ. اوباما وویل چې امریکایي پوځیان باید راتلونکي میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي، خو له 2010 وروسته به 15500 امریکایي پوځیان په دې هیواد کې د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد تروریستي ضد عملیات جاري وساتي. له مخکینی پلان سره سم ټاکل شوی و چې امریکایي پوځیان د 2018 تر پایه له افغانستان ووځي او یوازې زر تنه د امریکا د سفارت د ساتنې لپاره پاتې شي. د اوباما د دې اعلان په اړه راز راز عکس العملونه څرګند شوی دي. د افغانستان حکومت دا اقدام ستایلی دی. طالبانو بیا ویلي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو وخت دوی ټاکي نه امریکایان. د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې د اوباما دا اعلان طالبانو ته زغرد پیغام دی چې نړیواله ټولنه او په سر کې امریکا افغانستان یوازې نه پریږدي. ځینې نور وایي چې طالبانو پخلاینې او سولې ته لیوالتیا ونه ښودله، که څه هم امریکایي ځواکونه ووتل او د جګړې میدان یې افغانانو ته پرېښود، خو طالبانو جګړه لا تیزه کړه. ځینې نور کتونکي د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر په اړه بحث او استدلال کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خاص استازی جیمز دابن چې اوس د ران کارپوریشن په تحقیقاتي مرکز کې کار کوي وایي همدومره ځواکونه د وضعیت د ثابت ساتلو لپاره کافي دي. د ده په وینا په اوسني شمیر کې د ځواکونو پرېښودل به افغانستان د سوریې په شان د سقوط او بې کنټروله کېدو له وضعیته وساتي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز غړی آنتونی کورسمن وایي 9800 پوځیان د افغان ماموریت لپاره کافي نه دي. کورسمن زیاتوي که تر 15500 د ځواکونو شمیر لږ شي تر حد اقل اندازې به کم وي او د جګړې د مشورې لپاره به هومره پوځیان نه وي چې پکار دي. د ده په نظر دومره شمیر پوځیان جګړه پر مخ نه شي بیولی. د امریکا متحده ایالاتونو له 2001 څخه تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر جوړولو او روزنې څه باندې 6 میلیارد ډالر لګولي دي. له طالبانو څخه د کندوز ښار په بیرته نیولو کې امریکایي روزونکو او هوایي ځواک د جګړې تله د افغان ځواکونو په ګټه درنه کړه. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت امریکایي جنرال جوزف کیمبل تیره اونۍ د امریکا د کانګرس غړیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په اوسني پړاو کې په یوازې سر جګړه پر مخ نشي بیولی. جنرال کیمبل وایي افغان هوایي ځواک د ځمکنیو قواو د ملاتړ لپاره کافي الوتکې نه لري. هوایي ځواک د افغانستان په ارضي شرایطو کې په جګړه کې خورا زیات اهمیت لري. نن په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. زموږ مېلمانه لکه څنګه چې مخکې امید مرزبان هم معرفي کړل، تاسو لکه چې معرفي نه کړل، خیر، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال حاجی عبدالحی اخونزاده او د سیاسي او پوځي چارو کارپو محمد اسحاق اتمردي دواړو ته هرکلی وایو چې تشریف راوړی دی.
با تشکر مهمونا که در این برنامه سهم گرفتن و همچنان فراموش نکنین شنوندای عزیز که حضور شما در این برنامه هم مهم و با اهمیت است. نظریات و سوال ها و گفتنی های شما را هم از طریق تلفن از طریق اسمس و از طریق سکایپ با خود خواهیم داشت. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین و ما میرسه. لطفا مخصوصا در رابطه به همین موضوع برنامه ابراز نظر بکنین و سوال اگر دارین بپرسین و کوشش بکنین که پیام هایتون را کوتاه و واضح بنویسین که راحت و آسان خوانده شوه. جناب حاجی صاحب عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امور امنیت داخلی بولس جرگر در استودیو با خود داریم، همچنان محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل نظامی در استودیو رادیو آزادی در کابل با ما هستند. جناب آخوندزاده صاحب از شما شروع میکنیم، به نظر شما این تصمیم آمریکا چه پیامدهایی خواهد داشت؟ 9800 سرباز بیشتر در افغانستان باقی میمونن، فکر میکنین این یک پیام باشه برای طالبا که جنگ اگر به همین شکل ادامه پیدا بکنه نیروهای آمریکایی برای مدت طولانی تر هم حاضر هستند در افغانستان بمانند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته او ټولو محترم اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې په وو شرایط کې کم چې افغانستان اوس قرار لري، تاسو ته معلوم ده چې زموږ دولت تر ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خصوصا په امنیتي چارو کې چې تاسو یو مثال لکه د کندوز سکوتو چې بسته ښار سکوتو کوي، نو په دا شرایط کې د دوی پاتې کېدل د خپل د افغانانو لپاره خپل یو امید پیدا کوي او د ټولو هغه همسایګانو لپاره دا یو خپل یو بیرته کم چې کم پروګرامونه چې د افغانستان د لپاره درلوده، لکه خصوصا پاکستان چې دوی غوښتل چې د افغانستان ځینې ولایتونه او ولسوالۍ تر خپل تر کنټرول لاندې راولي او د افغانستان د حکومت لپاره یو غټ خطر وګرځېږي او افغانستان باندې یو غټ فشار راوي چې دوی سول ته په زوره دوی حاضر کړي، نو دا هغه موضوعات چې واقعا د دوی پاتې کېدل د امریکا د رئیس جمهور دغه اعلان او دغه سرپازانو پاتې کېدل د دوی کوم هدفونه چې هغه د غو سره مخامخ کېږي او د ناامیدۍ سره مخامخ کېږي او زموږ امنیتي ځواکونو لپاره د خپل یو قوت ته چې د امریکایي نظامي ځواکونه چې په افغانستان کې پاتې کېږي هغو ته نور بیا هم زوره ورتوب په ګډه ورته په دغه کېږي او زموږ حکومت ته پر تاسو وګورئ چې زموږ نظام د اوسنی نظام چې د هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، یو ضعیفه نظام دی او د دې نظام د بقا دپاره د دې سربازانو پاتې کېدل په افغانستان کې زه فکر کوم ډېر مثبت رول لري، ځکه چې زموږ اوسنی نظام ډېر ناتوانه نظام دی او دوی نشي کولی چې په یوازې سر باندې دغه غټ جنګ چې د بین ملي جنگ د افغانستان کې وایي د طالب جنگ نه دی، د مختلف شبکې دی لکه د داعش شبکه ده، د کانی شبکه ده، دوی پر وړاندې باندې وجنګېږي. نو زموږ حکومت لپاره واقعا دا یو ستر خوشحالي ځای دی چې امریکایي سربازان په افغانستان کې د 2012 کال تر اخره پاتېږي.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ حاجي عبدالحی اخوندزاده. شغله اتمر ستاسو نظر سره چه فکر کوئ چې د ولسمشر اوباما دا اعلان چې ځواکونه به په افغانستان کې په پاتکیږي او حتی دا خبره هم کړې ده چې که چېرته شرایط تغییر ول کړي چې امریکا خپل نظر نور هم بدل کړي بیا هم بله پرېکړه وکړي، ستاسو په نظر د دې خبرې یا د دې اعلان پیغام د طالبانو لپاره او هغو خلکو لپاره چې په افغانستان کې جنګیږي څه دی؟
په مننه سره تاسو ته او جناب اخوندزاده صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکي وړاندې کوم. ویل کېږي چې په افغانستان کې ثبات، د سیمې ثبات او همدغسې په افغانستان کې ثبات، د نړۍ ثبات او په افغانستان کې ثبات د امریکا دپاره هم یو ثبات دی. امریکا او افغانستان اوس ګډ مشترک منافع په سیمه کې لري. بله مسله دا دی چې د هغه ترخو تجاربو څخه چې په سوریه او عراق کې واخیستل شو، امریکایانو په خپل ستراتیژي باندې د سره نظر کړ، ګرچې دغه خبره اوباما ته ډیرو سناتورانو ډیرو د جمهوري خواهانو هغه نظامي کسان چې هغوی د امریکا ولسمشر ته دا مشورې ورکولې چې دوی دې په خپل د تقسیم اوقات باندې تجدید نظر وکړي، لیکن وروستي تحولات په افغانستان کې او خصوصا په قندز کې امریکایانو ته دا ثابته کړه که دوی افغانستان یوازې پرېږدي نو افغانستان به بیا د تروریزم مثالو ته ورګرځي او دا د نړۍ او د سیمې او د امریکا د امنیت لپاره خطرناک دی. نو بالاخره اوباما دې ته حاضر شو چې د دغه پوځونو د حضور موده دوه نورو کلونو ته هم وغځوي او دا یې هم ویلي چې دا به آخري جدول زبانی او لومړني جدول زبانی نه وي، په دې معنا چې دوی هر وخت چې وغواړي دغه جدول ته دوی تغییر ورکولی شي، کمولی شي او زیاتولی شي. زه فکر کوم اوسني 9800 پوزیان دا چې واځي د امریکایانو دلته حضور لري د سر ازیر نور هیوادونه د ناتو ځین نور هیوادونه دي چې هغه هم خپل علاقه بندي دته خې چې دوی به هم یو تعداد
تشکر جناب خپل
سرتیری په افغانستان کې وساتي لکه ایتالیا، جرمنی او داس دور هیوادی.
تشکر جناب فرسه. برمیگردیم و بحث را بیشتر روی موضوع متمرکز خواهیم ساخت، اما حالا فرصت میدیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و ابراز نظر بکنن در رابطه موضوع برنامه او ای که حدود 9800 سرباز آمریکایی قرار شد تا پایان سال آینده هم در افغانستان بمانند. حالا پس از یک وقفه کوتاه شماره های تلفن را اعلان خواهیم کرد و به شنونده ها فرصت خواهیم داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسو اوس آزادی رادیو اوری ترشناس ملاندی پروگرام دی په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتکیدو په موضوع بحث کوو. ساعت 4:40 د زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال حاجی عبدالحی اخونزاده او د سیاسي او پوځي چارو کارپو محمد اسحاق قطمر. تاسو اوریدونکي کولای شئ په 0909 203 1545 او یا هم 0908 202 1555 تلیفون وکړئ، او یا هم که سکایپ لري نو رادیو ټکای ازادي زموږ د سکایپ پته ده، لدی لري هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ، او یا هم د افغان بیسیم د 1903 مې په لاري مشته لند پیغام یا اس ام اس را واستوي. د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو مهرباني کوئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
لاند زابل رسمي له تاسو سره اړیکه نیول
مهرباني کوي صاحب.
پښتنې دا ده له ملونو څخه چې آیا د لاس کال کې چې یو لږ څه ډېر امریکایان ول هغو نه وکولی شي دا جګړې د پای ته کې، او آیا تاسو فکر په آینده کې به دغه دومره شمېر امریکایان دې جګړې ته د پای ته کې کېږي که نه؟
صحیح، ډېره مننه. ښه پوښتنه ده. کبل پښتانه نه لري نو بل اوریدونکو ته په نوبت ورکو. صحیح، بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ.
وعلیکم السلام، بفرمایئ. لطفا صحبت بکنین، شنونده دیگه روی خط منتظر میمونن. اسمتون از کجا تلفن کردین؟
تلفن قطع شد.
خب بل شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایئ.
خبری وکی صاحب، متاسفانه لکه چې څه مشکل لري په ټلیفون کې. بل اړین کتاب نو به ترکو آزادی رادیو ده ترشنا آسمان لاندې پروگرام. خیر، یو فکر کوم چې دا شبه مشکل لرو ور بشو ملمنو ته. همدغه پښتون ته دی عزت الله چې وای چې تر یو لک ډیر عسكر په افغانستان کې ول، په امریکایي عسكر البته کړي ناټو هم ور سره کو، تر یو لک ډیر زیات ول، تر یو لک څلويش زره زیات ول، لیکن دوی په وینا حقوقي و نه کړی شو چې جګړه پاتې ورسو. لیکن اوس په څنګه 9500 چې دا هم بیا په 15500 بدلیږي، دا به څنګه وکړی شي چې جګړه پاتې ورسوي؟ ښاغلی اخونزاده، ستاسو نظر سره فکر کوي چې دا عسكر به ګټه وکړي او امنیت به راوستلی شي؟
د دې ورور سوال بالکل پر ځای وو، خو تاسو وګورئ چې موږ د دوه نظامی امریکایانو پاتې کېدل په افغانستان کې دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې به جنگ ختم سی او په افغانستان کې به سوله راسي، امنیت به راسي، دا په دې پستړل نه ده. د دې نظامیانو شتون په افغانستان کې مثبت رول لري چې د افغانستان نظام به خپل پر پښو ودرېږي، او د افغانستان نظام به د سکوت څخه سره مخامخ نسی، او د دې نظام د بقا لپاره زه فکر کوم چې دا کوم اقدام چې امریکایانو وکړي دا بالکل پر ځای دی. دلته خلکو ته دا تشویش چې آیا کچيري امریکایان د افغانستان ووځي نو دغه نظام به سقوط وکړي. د نظام د بقا لپاره د
ناتو ځواکونو شمیر زیاتو، یعنی یو لکو څلويش زره ته رسیدو، هغه وخت به د افغان امنیتي ځواکونو شمیر کم، اوس خو د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر درې نیم لکه زیات دی.
بالکل موږ تاسو وګورئ چې په څوارلس کلونو کې چې هر څه سوي دي، موږ اساسي کارونه د افغانستان د نظام دپاره د پښو درولو دپاره داسې یو اساسي کار نه دی سوی، نه په اقتصادي برخه کې سوی، نه په امنیتي برخه کې سوی دی. زموږ امنیتي ځواکونه تاسو اوس وینئ د هوایي مشکل ډېر زیات لري، دوی نسي کولی چې خپل صرف خپل پرسونل یو بل ځای ته انتقال کړي. د دې دپاره هم دوی هوایي تیاری نه لري. او هلته تاسو وګورئ چې په ځینو ولایتو کې زموږ شهیدان زخمیان د پولیسو او ملي اردو د افراطي وي، دوی نسي کولی چې په یوه هفته کې دغه مرکز ته را انتقال کړي. موږ امنیتي ځواکونه اوس هم د ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی په یوازې توګه نسي کولی چې دا ما مخکې اشاره وکړل چې د افغانستان جنګ یو داخلي جنګ نه دی، دا بالکل بین المللي جنګ دی. د افغانستان سیمه د دې جنګ دپاره د یو ښه جغرافیه ده او د دې جنګ دپاره جوړه شوې ده. جنګ به ختم نه سي، تر دې به نورم شدت پیدا کړي. خو یوه خبره مهمه دا ده چې د دغه سربازانو پاتې کېدل دلته د نظام د سقوط څخه ساتي. بله داسې لکه د کندوز پیښه چې ده، په نورو ولایتو کې به داسې موضوع رامنځته نه سي. او دښمن ته د امریکانو پاتې کېدل دلته دا بالکل یو غټه ضربه ده. او هغه چې کوم مورال یې درلود، زموږ کوم ګاونډي هېواد چې کوم مورال اخیستی و، کوم دښمنان چې کوم مورال درلود، هغه دغه مورال باندې به دا ډېر بد اغېزه وکړي. د هغو مورال به هم ډېر ضعیف شي. زه فکر کوم د دې دپاره دغه دی. او د جنګ ختمېدل په افغانستان کې د دغه 8000 بلکل که 20000 پاتې سي، د جنګ په افغانستان کې نه ختمېږي، جنګ به ادامه لري.
تشکر جناب اخوندزاده صاحب. محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل نظامی، هم در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هستند. جناب اتمر صاحب، همین سوال تقریبا به شکل دیگه از شما مطرح میکنیم. نیروهای امنیتی افغان با حمایت 9800 سرباز آمریکایی، آیا فکر میکنین میتونن افغانستان را امنیتش تحت کنترل داشته باشن؟ درست است که به گفته جناب اخوندزاده صاحب جنگ و نارامی ها در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد، اما آیا انتظار کاهش این نارامی ها را در افغانستان خواهیم داشت با در نظر داشتی که تا به حال توانایی نیروهای امنیتی افغان اندک بالا رفته و همزمان با این نیروهای آمریکایی اینا را کمک خواهد کردن؟
یک مسئله که به بسیار باور دارم است که واقع اخیر قندوز اطمینان و باور مردم افغانستان و اطمینان و باور جهانیان و دوستای استراتژیک افغانستان به این باور ساخت که افغان ها بتوانند مستقلانه دفاع بکنند. زمانی که 140000 عسکر خارجی در افغانستان بود، با نیروی نظامی بسیار ضعیف و کوچک و یا حداقل در حالت ابتدایی داشتیم. امروز این نیروها بسیار آبدیده و رزمنده و به اصطلاح تعدادشان 350000 هستند و اینا دستاوردهای بسیار خوب دارند. حضور 2800 سرباز آمریکایی یا بیرونی یا از ناتو اگر دیگر سربازهایی که حضور داشته باشند، یک اطمینان خاطر بر مردم افغانستان و بر نظام افغانستان به خاطر حمایت دائمی و یا حمایت دوامدار جهانیان بر افغانستان است. در پالوی ازی وظیفه 2800 سرباز خارجی در افغانستان تجهیز و تربیت و آموزش قوت‌های مسلح باستند. مشکل دیگه که یا به اصطلاح گپ دیگه که ما به او ضرورت داریم، او حمایت جهانیان است. چنانچه رئیس جمهوری آمریکا اخیرا در بیانیه خود گفت که ما در پالیزی که افغانستان رها نمی کنیم، مشکل اقتصادی افغان ها را و پروژه های اقتصادی افغان ها را هم تمویل می کنیم. یعنی همکاری با، کمک با دواندار، چی در بخش نظامی و چی در بخش اقتصادی و پروژه سازی افغانستان باشه. ما فکر می کنم که یک حرکت سیمبولیک یا یک نماد سیمبولیکی بسیار خوب است تا که همسایه ها و کشورهای که اونا چشم آز به افغانستان دوختن، پلان های زیرا و آرزوهای زیرا به خاک یکسان شوند. و از طرف دیگر عملا نیروهای امنیتی با این را ثابت ساخت که اینا بیتارن با جزی که مشکل است جنگ دامه داره، ولیکن توانمندی از ایره داره که ایره از خاک خود بستکر
را دفاع کرده بتانند. با
جزی که شما
تشکر اتمرسه محترم. فقط نکته دیگر اگه بالاش بحث بکنیم، اویی که هفته پیش باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفت که قرار است با صدر اعظم پاکستان دیدار داشته باشه و در این دیدار مسئله افغانستان را مطرح خواهد کرد، یعنی به این معنا که آقای اوباما قبول داره که مشکل افغانستان راههای حل سیاسی داره نه نظامی، و همین خاطر هم خیلی علاقمند به این است که سربازهای آمریکایی را زودتر از افغانستان بیرون بکنه. فکر میکنین این تلاش های سیاسی و اعلان حضور بیشتر نیروهای آمریکایی در افغانستان به نظر شما یک پیام نیست برای پاکستان که واشنگتن از افغانستان حمایت میکنه و پاکستان هم مجبور است که از طالبان دست بکشه؟
ما فکر میکنه پاکستانی ها چند دیر بار در این موقع مواجه شدن با آمریکایی ها، ولی با زیرکی و با حیله‌گری تانستن که اینا از این مشکل خود بیرون بکشد. حرفی جست
فکر نمیتونن حالا دولت مردای امریکا حالا پای بردن مشکل به افغانستان و نیرنگی که شما نام گذاشتین.
خدا کنه، با فکر میکنم اگر امریکایی ها دوزم قضیه افغانستان از عینه که پاکستانی ها ببینند مشکل حل نخواهد شد و جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. اخیراً شما اظهارات پوتین و موقف روسیه را با کشورهای مشترک المنافع دیدن که او را گفتند که تروریسم آسیای بیانه را تهدید میکنه، ولی با بی‌مسئولیت و بی‌طرف نشسته نمیتونیم. بی خودش به این باناست که کشورهای آسیای بیانه و در رأس روسیه ایرا به این صورت تروریسم در مرزهای خود اجازه نمیتن و کوشش میکنند که مشکل در بیرون از مرزهای خود حل بکنند. من فکر میکنم معقولی خواهد بود که امریکایی ها جب پاکستانی ها به این بیندشند که چطور بیتانند صلح و عبدیت در منطقه وجود بیارند. اگر پاکستان همکاری صادقانه داشته باشه بعید نیست که طالبان را به مذاکره وادار بسازه و از مداخلات خود و شبکه های استخباراتی و گروپ های تروریستی حقانی و صاحبای صحابه و لشکر طیبه و اینی حرکت هایی که در داخل پاکستان عملا و علنا کار میکنن تا اونا را مهار نکنه یک اقدام عملی نورداره، باور مردم افغانستان و جهانیان روی پاکستان نخواهد بود. برازی که امویالیم مرکز تمویل و تجهیز توریسم بیرون از افغانستان است. شما در سر تا سر افغانستان ایتون یک جایی ایتون یک گلسولی را نبیبینید که اونجا دیپو سلاح طالبا باشه از مخالفین باشه و یا اوتور مراکز باشه که اونا از اون مراکز بتانن تباب افغانستان را تهدید بکنن. عملا در طی یکی دو روز اینا از مرزهای افغانستان از طریق پاکستان وارد افغانستان بشه توسط بوترهای پاکستانی، توسط امکاناتی که خود پاکستان برشان بایا بساز اینا داخل افغانستان میشه و به طرف به اصطلاح شمال افغانستان سوق داده شدن. حتی اخباری که از طریق رادیوهای شما ما داشتیم که زخمی های طالب آزوانی که در قندوز زخمی داشتن اینا در شفاخانه پاکستان حتی در کراچی اسناد موجود است که اینا در شفاخانه کراچی تداوی شدن و این تا یک شبکه بسیار بزرگ استخباراتی و با همکاری او دیروهای داخلی در دسترس از اینا قرار نداشته باشه به هیچ صورت امکان چنین تسهیلات بر از اینا بوده نمیتونه.
دیر زیاد من نتمر شد عبدالناصر خپلواک لهلمند لیکلی وای د امریکای یو چورلکه یا هلیکوپتر چې د هلمند پر اسمان تیر شي د طالبانو ځای په کورو کې ورک شي نو زما په نظر دا یو مثبت کار دی. محمد وایس له هلمند له مرجی څخه لیکلی دی وای تر څو چې امریکایی پوځیان په افغانستان کې وي طالبان سول نه کوي. ښاغلی اخونزاده ستاسو نظر څه دی؟ محمد وایس د څرګندونو په ارتباط تر څو امریکایان وي طالبان سول نه کوي، کله چې امریکایان په وتلو وو یو کال پاته وو چې ټوله ووځي او دا د وسله یو لکو څونه رسیدلي ول 9000 ته په ځای دی چې طالبان سول ته نږدې شي یا خبرې وکړي دوی لا جنگ تشدید کو. ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم دا صرف یو بانه ده چې طالبان کوي. تاسو ګورئ چې په هلمند ولایت کې څه وخت چې خارجانو ډېر شتون درلودی په هغه وخت کې هلته جنګ دومره زیات نه و. وخت چې د هلمند څخه ټوله خارجان ووتل په هلمند کې هېڅ خارجي شتون نه درلودی. طالبانو خپل عملیات ډېر زیات کړل او ته پر ټولو ولسوالیو باندې عملې شروع کړې. تاسې ته معلومه ده چې مساکلا ولسوالۍ تر څو واره تر برید لاندې رالی اپلای د سقوط سره مخامخ کړل او د نوزاد ولسوالۍ مکمله ونیول طالبانو. دوی صرف زه فکر کوم چې دا د امریکایانو په شتون پسې اړه نه لري. دوی خپل مبارزه کوي که چیرې امریکایانو شتون په افغانستان کې نوی فکر کوم چې دوی به په ډیرو په میاش دوه میاش کې به ډیر ولایتونه سکو سره مخامخ کینو. دا په دې معنی نه ده زه فکر کوم چې د امریکایانو شتون په افغانستان کې په اوسنی شرایطو کې بالکل پر ځای ګام دی او ډیر د افغانستان په ګټه دی، خو د ځان سره منفي تاثیرات هم یو خواته لري. تاسو وګورئ چې زموږ مشکل په دې باندې وینه نه حلیږي په دغه سربازانو باندې. موږ ته اساسي کار باید وسي. تاسو وګورئ چې توریزم چیرې دی، توریزم ځالي چیرې دی، او توریزم د چا د خواسه سپورټیږي، او زموږ کم موږ نظام چې په دا څولس کلونو کې زموږ د نظام سره کم اساسي ضرورتونه چې زموږ دولت درلودله هغه امریکایانو پر مشکلات یې ورحل نه کړله، او موږ ته یو اساسي کار ونه کوي، او داسې یو ضعیف نظام یې موږ ته جوړ کړي چې تاسو وګورئ چې پر دغه نظام باندې خپله افغانان ډېر کم باور لري، نو هغه دغه مشکلات چې واقعا منفي اړخونه هم لري د ځان سره.
تشکر جناب حاجي عبدالحی اخونزاده، معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرګه، و محمد اسحاق قطمر کارشناس مسائل نظامی در استودیو با ما هستند. حالا نوبت شنونده ها است. پیشتر تلفن ها مشکل تکنیکی داشتن، رخ نمی شدن، اما حالا امیدوار هستم که مشکل رفع شده باشه. اگر شما شماره تلفن ما را ندارین، با شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین و در برنامه سهم بگیرین. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است. حالا شنونده روی خط هست. آقای صدر محمد تشکر از تماستان. خیلی مختصر و کوتاه لطفاً که دیگه شنونده روی خط هستن.
منمنو نه زما دا پښتنه د منمنو بلکو باما چې دا پر بلې دل ته پی خوځل دا ویل یو څو د من شرم کوي د پاکي او د امریکا د دولت سره هم د پاکي زته چې جنگ دراوله ده من افغانستان جنگ دی چې سره نه څه ده وایي هغه خلکو ته نه وایي چې طالبانو ته واسکټونه ورکوي بمونه ورکوي خرچه ورکوي ډوډۍ ورکوي موټر ورکوي دا بلکو باما هغه خلکو ته ولې مخ نه لري چې دغه وجه تاسو طالبانو تبر کوي بل اوباما داسې دې نه کوي چې غلط ته وایي غلا کوه کاروانی ته وایي تار کوه موږ په وطن کې نه داشتګر درلودل نم پاکستان درلودل
تشکر
جن چا سره درلودل
صدر محمد صاحب تشکر زنده باشین
نظر دی واوریدل شو مننه
اجازه بده تا دیگه شنم دوام صحبت بکنن حالا شنم دیگه روی خط هست سلام علیکم رادیو آزادی است بفرمایید
مهربان
و علیکم السلام
اورور دا امریکایان چې د مشتنه وایي زواګ راکې نه مو تشویقي مشته څه ګټه نه راسي روس موږ د پداسوار لاس کړی چې څنګه دې مشته هم رادار راکې امي وایي قدرت ګر راکې مشتنه خو تیارې راکړي کې څنګه راکړي په بندو دې وکړي
خوب شوه تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان را توسط نیروهای امریکایی هم با مهمانان صحبت خواهیم کرد. بالایش تشکر از تماستون.
البته یو شی پیاد لري چې مخکې تر دې چې روسان افغانستان ته راشي افغانستان هم مجهز اردو درلودل. بل اوریدون کایم لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
السلام علیکم زیور حسن نزا د نوروز ولایت نن تاسو سره په تماس کې یم.
مهرباني
زما د محترم مېلمنو ته سلامونه هم وایم. او ما سوال دا چې دغه اوسنی نظام چې دی او امریکایان چې دا ټول په دې خبر دی او په دې حال په دې ټول پوهېږي چې دا توریزم ځاله چیرې ده او د کوم ځای نه روزل کېږي چېرته ملت کوي په دې ټول امریکایان خبر دي مخصوصا دا دولت خبر دی موږ چې عام خلک موږ پوهېږي ضرورت ته او چارواکي څوک روزي او چا ته نه ورکوي چا ته لاره نه ورکوي تاسو په نیمروز کښې وګورئ د والین د نیمروز والي زوی پرون یو یو بله ورځ یو سړی وویل چې څوک نه وو چې پوښتنه یې
وکړو
د امریکایان دا دولت چېرې چې
ډېره زیاته مننه کور د ودان
ولاړ دی کار نشته
تشکر زنده باشین. خب یک شنونده دیگه هم باشون صحبت میکنیم و برمیگردیم به مهمانا. سلام علیکم رادیو آزادی است بفرمایید.
سلام زابل شادی رستانه
مهربانی خوی
مشتم خدا باید تعمیر خیان سو با چونده داره پاتی داره چونده داره یا اون خوب انجام داد نه راوش چونده داره یا چونده داره بسا راوش.
بله پدی خبری وشوه کم بله نوی خبر لره یا پشتنه مهربانی سید سلامت
باشید. و حالا برمیگردیم به مهمانای خود. خب این نکته هم که مهمان ما در استودیو البته حاجی عبدالحی اخونزاده معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه و محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل نظامی هستند. اطمر صاحب با شما میپردازیم با همین سوال که شنونده از طریق تلفن مطرح کرد، اویی که از سال 2001 میلادی تا حال برای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان بیش از 60 میلیارد دلار آمریکا هزینه کرده. آیا فکر میکنین که آمریکا و ناتو در تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان موفق بوده و فکر میکنین آنچه نیروهای امنیتی افغان در اختیار داره امکان نداشت بهتر از این می بودن؟
ببینین ما خدمت شما یک چیز عرض میکنم ایش که شما اگر نیروی نوپای و صفر شروع شده را از سال 2001 ببینین تا امروز اینا توانستن تا یک حدی با پای خود بیستن. شما تنها تجهیزاتی که اینا دارد این را در نظر بگیرین. یکانه چیزی که با نداری ببارد از نیروهای هوایی است و امو صنف هوایی است و تاسیساتی که مربوط به صنف هوایی بشه بباشه. با باور با یک سلسله حوادث در طول 10 سال گذشته صورت گرفت که او دوستای ما را به این متقاعد ساخت که را بر فعلا همو نیروهای هوایی را تجهیز نکرد یا حداقل اعتماد سازی اگر نباشه اینا تیاره و یا امکانات بسیار پیشرفته هوایی را به دسترس اینا قرار ندن. به خاطر ازی که شما دیدین در حدود 100 و 120 حمله از طرف نیروهای امنیتی و چی در پلیس و چی در نظامی روی عساکر خارجی صورت گرفت. به باور با تا اندازه اینمی حملات جلو اینمی کمک های بسیار با دست باز و یا در اختیار قرار دادن تمام تجهیزات نظامی را برای اردوی افغانستان گرفت و این یک مثال بود که ما هنوز هم نتانستیم که نیروهای امنیتی خود را تصفیه بکنیم و این یک صدای بسیار زیادی بود که از طرف مردم افغانستان هم تکرار شد و از طرف خود وزارت دفاع هم تکرار شد. چنانچه شما دیدین بیشترین حملات را که بالای قوتهای خود نظامی و بالای وزارت دفاع و بالای قطعات وزارت دفاع و روی پسته های امنیتی که در اطراف موقعیت داشتن توسط بعضی از اشخاص که را در داخل امی اردو نفوذ کرده بودن صورت گرفت. این یک معضله به اصطلاح وجود آورد. اما در پالی ازی بفکر میکنم شما زبانی که سالانه 5.2 میلیارد دلار برای معاش و برای تجهیز و برای تربیه اردو از امریکایا کمک میگین، ما فکر میکنیم یک رقم بسیار درشت است و اگر ایربی کمک نباشه مشکل خواهد بود که بتاریم تنها معاش سربازای خود، تیر بوتر سربازای خود، ایاشه های باطی سربازای خود پیش بریم. بر صورتش ما هم کاملا 100% موافق به این نیستم که گویا جهادیان تانستن اردوی بارم تجهیز بکنن، تانستن تباب تجهیزات بارم تکمیل بکنن، تانستن که آبوزش کافی بتن. یک سوال است مثل دیگر دوستای باقی را داشتن، ولی با باور با بیشترین علت شبه داری ببینیم که روز و فضای اعتماد کامله که امریکای ها و ناتو بخواست از طرف افغانی داشته باشه او را به دست آورد. مثال عبدیشی زمانی که اینا تاسیسات خود ترک می کردن شما دیدین بعض جای ها را اینا تاسیسات را به دست افغان ها قرار ندادن بلکه تاسیسات خود را نابود کردن که نشاندیندی او نبو تکنولوژی است او را نخواست سرکیری به تکنولوژی به دست افغان ها باشه که برای ما هم جای سوال است و جای تاسف هم است که چطور ما نتانستیم که به اعتماد و یا چطور نتانستیم که وادار بسازیم ابو طرف خود که اونا نیروی امنیتی افغانستان
عدم مدیریت مناسب در سطح رهبری نظامی های افغان هم در این قسمت نقش داشته.
یقیناً که با فکر میکنم 80% از این عدم مدیریت سالم در رهبری نیروهای امنیتی باشه.
تشکر. اجازه بدین چند تا پیام از شنونده ها بخونم که از طریق اس ام اس با شماره 818 با استفاده از تلفن های افغان بی سیم خود فرستادن. طیب از هرات نوشته اگر خارجی ها از افغانستان خارج شوند اشتباه آمریکا در عراق تکرار خواهد شد. جان محمد از جای نامعلوم نوشته باقی ماندن امریکا در افغانستان اهمیت بزرگ سیاسی دارد تا نظامی و این نوید بخش است.
او یو بل اوریدون که نجیب حسن نجیب لخوص لیکنی که چرتا در دولت رهبری لزرن کار وکری در نریوال زواکنو لپاتکیدو چخ گته ترلاسه کردیشی. نور محمد حقیار لحلمند لیکنیدی که امریکا غواری چه امن رشین و پر پاکستان باید فشار راولی. شغله اخونزاده ستاسو په نظر اوس خو داده چې امریکایي ځواکونه پاتې کیږي او دا احتمال هم شته که طالبان جګړې ته دوام ورکړي، نو له 2018 وروسته هم دوی ممکن پاتې شي. د امریکا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال کیمبل په وروستیو ورځو کې د امریکا مشرانو جرګې ته وویل چې افغان هوایی ځواک الوتکې نه لري او د افغانستان په ارضي او ځمکنیو شرایطو کې جنګي الوتکو ته ډېر ضرورت دی او دا د افغان امنیتي ځواکونو یوه لویه نیمګړتیا ده. امریکا داسې معلومیږي چې خپل جنګي هلیکوپټرې نه ورکوي ځکه چې د هغو قیمت ډېر زیات دی او امریکا مخکې له روسانو څخه یو شمېر الوتکې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره اخیستې وې، خو لیکن د اوکراین په سر د دوی اختلاف د دې سبب شو چې له روسیې څخه د نورو الوتکو د اخیستلو پروګرام وځنډی شي. ستاسو په نظر افغانان اوس په اوسنیو شرایطو کې چې امریکایي ځواکونه پاتې کیږي باید له امریکا څه غوښتنه وکړي، خصوصا د الوتکو په برخه کې؟
زه فکر کوم واقعا موږ امنیتي ځواکونه چې غټه نیمګړتیا لري هغه هوایي ده او د هوایي تیاري او په عملیاتو کې پر طالبانو باندې ډېر ښه تاثیرات لري. تاسې وکتل موږ په کندوز کې په هلمند کې هر وخت باندې چې هوایي کومک خارجانو زموږ د امنیتي ځواکونو سره کړی وي په هغه عملیات بالکل ډېر کامیابي موږ امنیتي ځواکونو په لاس ورغلې ده او هر ځای ډېر په ډېر ژر سره تصفیه کړی دی. بې له هوایي کومک زموږ امنیتي ځواکونه نسي کولای چې عملیات صحیح عملیات ترسره کړي او د دشمن په مقابل کې وجنګیږي، ځکه چې تاسو ته معلومه ده په هلمند ولایت کې په مساکلا ولسوالۍ کې چې وخت چې وایي کومک زموږ د امنیتي ځواکونو سره اوسو د مساکلا ولسوالۍ بیرته زموږ امنیتي ځواکونو لاس ته راوړل، که چیرې وایي کومک د امریکایانو نوی سوی کنټرول ته نه سره وستلی او دا هغه صرف د کندوز کې چې وایي کومک نه وای زموږ امنیتي ځواکونو په یوازې سر بیا وایي کومک د خارجانو نسو کولی چې د کندوز ښار خپل تر کنټرول لاندې راولي. زه فکر کوم چې زموږ کومه رهبري چې د افغانستان دولت دا باید د دې څخه اول پیشنهاد او ګټه د کم خارجان چې اوس په افغانستان کې پاتې کیږي دوی ته اول پیشنهاد هم داوي او د دوی سره پر دې باندې ډېر یو خاص توجه وکړي او جدي بحث وکړي چې زموږ ته امنیتي ځواکونو ته جنگي الیکوپټر ورکړي که چیرې خپل د نسي ورکولی خو نور هیوادونه شته چې د هغو هیوادونو څخه کولی شي چې ورته رایې نیسي. بې له هوایي کومک زموږ امنیتي ځواکونه بالکل نیمګړي دي په عملیاتو کې کامیابي ترلاسه کولی نیسي. زه فکر کوم دا تر ټولو مهمه هوایي ځواک ته زموږ امنیتي ځواکونه ضرورت لري او زموږ رهبري دولت په دې باندې باید ډېر جدي کار وکړي او دغه د امریکا خارجانو باندې خاص فشار راولي چې دغه امنیتي ځواکونه دپاره هوایي هلیکوپټر لاسته راوړي.
تشکر جناب عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه و همچنان محمد اسحاق قطمر کارشناس مسائل نظامی در استودیو با ما هستند. موضوع مورد بحث ما هم باقی ماندن حدود 9800 سرباز امریکایی تا پایان سال 2016 در افغانستان هست. نظر شما شنونده ها را هم حالا میشنویم. شنونده های روی خط تلفن هستند، با اینا صحبت میکنیم و شمایی که شماره را یادداشت نکردین حالا قلم و کاغذ گرفته شماره استودیو رادیو آزادی را یادداشت بکنین و با ما زنگ بزنین. شماره های ما 0799-203-540 و 0700-822-755، ولی با شماره 818 راحت میتونین اسمس بفرستین در صورت که تلفن افغان بی سیم داشته باشین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ابراهیم هستم، از روی هلمند به تماس شدیم، میخواستم درباره یک
بفرمایید آقای ابراهیم
نظر بدین.
بفرمایید، مهمان ما در استودیو هست، اگر سوال دارین.
ببخشید، ما خود من قسم در مثال خود زاوی رسیم در پلیس هستیم، وقتی ما میشنیم از کلانای خود ما بر ما بیشتر جای تاثیر هست که خارجی ها کشتر مثال بر ما کشتر سیاست دوباره بازی میکنه یا فرید میکنه یا زن رهبرای ما ما فرید میده به چی دلید بار فرید رهبرای ما در افغانستان فیلال کشتر سر همیت بسر سی چیز مثال مهم است. یا میگه که ما ترکی نداریم، قوای هوایی نداریم، فیلن درسته یا داشته باشیم خوبه، اما فیلن ما باید اول استقبالات خوب داشته باشیم، دوم دیگر جنگ چریکی باید داشته باشیم، سوم دیگر باید اول چی که طالبا کشتاد با که یک کلاشنیکوف با یک شفلق بر ما جنگ میکنن، ما چطور میتونیم جنگ کدن؟ چیز نیست که بی کتاب و دیگر کشتاب جنگ کنیم کتاب و تیاره تا فعلا ما باید بروی جنگ چریکی باید ما زیادتر کشلی کنیم. طالبا ما با یک متسیکل که انتقال میکنن با شفلق با یک کلاشنیکوف بر ما جنگ میکنن و باید ما تشمه میکنن، ما چطور میتونیم از پاس
نقطه قابل مکس است؟ میشه که با کارشناسا بولش صحبت بکنیم که خب دشمن وقتی که با حکومت افغانستان با نیروهای امنیتی جنگ میکنن، اونا هم امکانات خیلی عالی در اختیار ندارن، چطور میشه با این امکانات کم اونا را مهار کرد؟ خب تشکر از تماستون. شنونده دیگه روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
و علیکم سلام.
سلامت باشی.
زما اصلي بحث د امنیت صاحب خبره د وینډار یا امنیت صاحب خبره وکړه نه چې د افغانستان د ټول اصلي نیمګړتیا دا ده چې افغانان ځواکونه چې دي دغه هلیکوپټر نه لري او دوی په جنګ کې اصلي زما هدف دا دی او دا خبره وکړله چې د امریکا هلیکوپټر ډېرې ګرانې تمامېږي. نو چې امریکا د امریکا هدف په دې کې څه دی چې هلیکوپټر د دوی ګرانې دي او زموږ ملي ځواکونو ته دوی هلیکوپټر نه ورکوي او هلته وایي د داعش دی یا د طالبانو پر ضد باندې جنگ کوي، نو دا جنگ ګران تمامېږي که دا هلیکوپټر ګران تمامېږي؟
صحیح دی. اصلي هدف ډېره مننه، سلامت اوسه، تاسو ته به ځواب وویل شي. بل اوریدونکو خیلی روزن معرفي کوي آزادي رادیو.
وعلیکم السلام، بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
نامو قمر فدی که وقت شما را نگیرم.
تشکر آقای قمر، خیلی متشکرم. بفرمایید.
سوال از آقای اسد داشتم که زمان مجاهدین آمریکا به ما اشتغال دلپایت میداد و امروز برای ما تجهیزات عبدالیم و یکی دوم از اینکه امروز سرسازه ما به چپلق میجنگه، آیا به مثل سقوط کندوز اگر 5000 یا 5500 نیروهای هوایی آمریکا، یعنی ما چطور میتونیم که ولایت هایی که به سقوط مواجه شد بعد از اون تلفات از این مردم ها که به مثل کندوز میکشند و نیروهای هوایی اگر برسه او از چی به درد ما میده؟ چون کل مردم به قتل میرسه و این 5000 نفر تن و امنیت برای مردمی که راجب سلطنت و چوکیز از ما پشتیبانی میکنن
یا از ملت افغانستان. تشکر، نظرتان را شنیدیم، زنده باشید.
یا آوردون که بلخلو بیام علمانو تو نوبت برکو میربانی که وی آزادی را لیودم.
بله سلام علیکم، میشنوین؟
بله میشنویم. اسمتان رو از کجا زنگ زدین بفرمایید؟
محترم خیر محمد خیرخواستم، منصوب حوزه ملی هستم، از ولایت هلمند به تماس شدم. برای شما و مهمانان برنامه شما سلام خود تقدیم میکنم.
و علیکم السلام خیرخواست صاحب، لطفا مختصر و کوتاه صحبت بکنین که وقت کم است، به مهمانا فرصت مساعد شود که پاسخ بدن.
درست است، پیشتر همین مهمان برنامه شما محترم فرمودن که اعتماد کافی برای نیروهای خارجی وجود نداره یا برای آمریکا که برای اردوی ملی قوتهای هوایی یا طیارههای هوایی بده. به نظر شما ما سوال دارم از مهمان برنامه شما که اگر آمریکایا به افغانستان بمانند و امراض تروریزم جنگ بکنند و در پلوی اردوی ملی افغانستان این زیاد سر اشتماد تمام میشه یا که از نظر هوایی و زمینی و توپخانه
نیروی اردوی ملی افغانستان را ترجیح میکنه؟
این سوال مرکی هم
سلامت باشه.
خیر خواست، تشکر، سوالی که کردین لحظه پیش تکرار شد، از شنونده دیگه هم پرسیدن. به هر حال خب همین سوالتان را از مهمان ها خواهیم پرسید. خب فقط چند تا اس ام اس شنونده ها از طریق اس ام اس از طریق تلفن های افغان بی سی خود اس ام اس فرستادن. عبدالرسول تیمورزاده نوشته هر وقت که افغان ها از حکومت مرکزی حمایت کنند صلح در افغانستان تامین خواهد شد، یعنی اگر حمایت نکنند هیچ قدرت دنیا نمیتواند صلح را در کشور بیاورد. شنونده دیگه بدون از اینکه نام خود را ذکر بکنه نوشته که دولت آمریکا با نیروهای افغانستان بازی میکند، 5000 عسکر آمریکایی امنیت یک ولسوالی را هم گرفتن نمیتوانند، تا بهار سال آینده تمام 20% خاک افغانستان در نزد نیروهای افغانستان خواهد و بود و بس. از ولسوالی بالا مرغاب هم شنونده به نام عبدالستار آخوندزاده نوشته که امریکا عاشق ما نیست، اینجا منافع دارد، اگر منافع آنها به خطر شود از اینجا به زودی خواهند رفت.
محمد ابراهیم هلالزی بادغیست خیلی کلیدی، امریکا ولی افغانستان تا د درد ګولۍ ورکولو په ځای د درد ګولۍ ورکوي لیکن معالجه نه کوي. نه
مسکن مطلب شي چې در بیماری مسکن میتنه ما معالجه نمیکنن بیماری را.
زلمی سالرزی د کندهار له معروف ولسوالی څخه لیکلی دی، آیا امریکا د افغانستان جګړه تر اوسه نه ده څېړلې چې د طالبانو پټنځایونه چیرې دي؟ طالبانو ته دومره وسله له کومه ځای ورځي؟ دومره قوت یې له کومه کړ؟ زما په ګمان زموږ د هیواد جنگ د لوی قدرتونو یو پلان سوی غوښتنه ده، او زه پوره ډاډه یم که امریکا وغواړي د پاکستان په ذریعه ډېر ژر سوله راوستلی شي. اوس په ورشو درنو میلمنو ته اول همدغه پوښتنه د ډېرو ده چې اخونزاده صاحب ستاسو خبرو ته یو اوریدونکي اشاره وکړه چې تاسو ویل چې امریکا خپلې الوتکې نشي ورکولی، لیکن آیا د الوتکو قیمت تر دې هم زیات دی چې په افغانستان کې په زرګونو ځواکونه وساتي او جګړه دوام پیدا کړي؟
دا کار باید مخکې سوی. ما ویل مال که چیرې خپل هلیکاپټر یې ډېرې ګران دي نیسي ورکولی، مال د نورو هیوادونه هم لري چې د هغو څخه یې ورته رانیسي زموږ امنیتي ځواکونو ته. تاسې وګورئ، زه د کندوز ښار چې څه وخت سکوت کوی د خارجانو څخه زموږ امنیتي ارګانونه لکه وزارت دفاع، وزارت داخله په وار وار ډېر غوښتنه وکړل چې موږ سره هوایي کومک وکړي. دوی تقریبا څلور ورځې بعده زموږ د امنیتي ځواکونو سره هوایي کومک وکړي. که چیرې دغه هوایي کومک زموږ خپل زموږ هوایي ځواکونه قوي وای، او هلیکاپټر او د جنگي هلیکاپټر او نور د غیر لودلی، موږ کولای شو چې د کندوز د سکوت مخکې موږ کولای شو پر طالبانو باندې هلته هوایي کومک استعمال کړی وای، هلته بمبار سوی وای، کندوز به د سکوت سره نه مخامخ کېدلی. دا یو غټه نیمګړتیا ده چې موږ هر وخت د خارجانو څخه واچ کومک غواړو، دغه موږ د سکوت وروسته هغه موږ سره کومک کوي. د هر ځای مساکله ولسوالۍ کې هم دغه ستونزه وه چې په وار وار موږ وزارت داخله، وزارت دفاع او خپل خصوصا رئیس جمهور په څو وار دوی ته دا خواهش ته وکړي چې په مساکله کې موږ سره وایي کومک وکړي. مساکله نه شپه د سکوت سره مخامخ کیږي، خو بیا دوی ونه توانېدل د څلور ورځو وروسته مساکله سکوت وکړي. په پنځمه ورځ چې ولسوالۍ سکوت وکړي، بیا خارجان ولته وایي بمبار وکړي، اول طالبان ته ډېر مرګ ژوبله مور وراړوله. که چیرې دا زموږ په لاس کې وای، نو موږ کولای شو چې هیڅ وخت به نه زموږ یو ولسوالۍ نه ښار به د سکوت سره مخامخ کېدلی نه. او زه پوهېږم چې موږ دا کوم سوالونه چې د خلکو کول دا زموږ په زړونو کې هم دي، خو امریکایانو زموږ سره تر اوسه هغه باور او اعتماد موږ پر امنیتي ځواکونو باندې نه لري، او نه زموږ پر هغه حکومت برابرۍ باندې تر اوسه هغه اعتماد پیدا کړی دی. دوی موږ ته په صادقانه ډول موږ سره کومکونه وکړي، یوازې د هوایي کومک نه دی. موږ نظام تاسې وګورئ، مال موږ د نظام سره همکاري نه ده کړې. دغه نظام چې دوی رامنځته کړی دی، آیا دا نظام د افغانانو ته د قبول وړ دی که نه دی؟ زه فکر کوم چې اتیا فیصد خلکو دغه اوسنی نظام د قبول وړ نه دی.
تشکر. زنده باشین. محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل نظامی، را هم در استودیو داریم. جناب اطمر صاحب، همین سوال را با شما هم مطرح میکنیم به شکل که آیا برای امریکا تجهیز اردوی ملی افغانستان خیلی گران تمام خواهد شد، یا حضور نظامیانش در افغانستان برای مدت طولانی تر؟
ببینن، هدف ما سر ازیست که تیاره، دوستا گفتن که تیاره هلیکوپتر بتن، تیاره هلیکوپتر امریکایی برای اراضی افغانستان مشکل داره. یعنی او تیاره ساخت شد چدید است، یک قیمت است به گفته خودشان، و دومی که او را نمیتونن در اراضی افغانستان عملیات بکنن. اراضی افغانستان خیلی شکسته و کوهستانی است، و شما اگر تلفات تیاره های امریکایی را در طول سالهای جنگ ببینین با مقایسه سقوط تیاره های روسی که او را در زمان جنگ در افغانستان بودن، سه چند و چهار چند بلند است. امریکایی ها به وزیزی که اونا تیاره بتن بر افغانستان، اینا خواستند که تیاره هلیکوپتر از کشور روسیه بخرند، ولیکن امریکایی ها نمیخواهند که در قضیه افغانستان روسا را مستقیبا سهم بتن، و یایی که روسا هم اینجا به اصطلاح یک پارچه از کیک داشته باشند. از این خاطر با وزیزی که حیات چند دفعه از افغانستان به روسیه رفت و از روسیه به افغانستان آمد و تعهدی که از طرف روسیه شد، اونا گفتند که ما کمک میکنی، ولی تا هنوز اولا این کمک صورت نگرفته. محدود میشه عملات یا عملیات نظامی هوایی امریکا با تیاره های بی پیلوت، و این یک تکنولوژی بسیار پیشرفته است که امریکایی ها نمیخواهند که تکنولوژی تیاره های بی پیلوت را بر افغان ها بتن. اینا در تمام قضایا چی در قضیه قندوز، چی در قضیه هلمند و چی هم در کوبیدن مراکز تروریسم در سرتاسر افغانستان پیلوت آمریکایی در تیاری هلیکوپتر عملیات نمیکنه، بلکه تیارای درون یا پیلوت اودا اهداف از طریق تیارات بیپیلوت هدف قرار میتن
و اهداف نبابود کم مجبور است حرف شما را قطع بکنیم. تشکر از اینکه در این برنامه شرکت کردین، همچنان جناب حاجی عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه، و تشکر از شنوندگان عزیز که از طریق تلفن و اس ام اس و همچنان فیسبوک با ما در تماس شدین. من و امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان حالا با شما خداحافظی میکنیم. برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 دنبال کنید. پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج.
ساتون که دیده خوره، نده خوب نده آرام.